په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاند څانګې اونیس پروګرام اورېدلی شئ، خو خبرونه د سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې استلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. خاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروری بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسېدو څو ساعته مخکې له هیواد ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایوه لنډه ویډیو خبره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم لا څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لس ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهول او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت فواید عامه وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لویه لار د واوري اوریدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د څو ورځو په مخه د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبه په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وه، خو د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابو شرایطو د دوام له کبله پریکړه شوې چې دا لار به د باروډونکو موټرو لپاره په موقتي ډول بنده پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید سباندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. ټاکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میگاواټ برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبی کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو ور بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو رئیس هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو نه دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه.
څلوېښت کاله وشو چې دلته ژوند کوو. زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی.
په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
د وایي د ښځو نارینه برخې بیلابیلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې په رسنیو کې ژوندې موجودات پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمیر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریال چې ته په زړه خلاصې کمره نشي راغستې که راوګوستي هغه ګول چې شوی دی وکړ چې واخسته واخسته وکړ شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیارې نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړی راځو. د راپور نو برخه ته سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمه څروانه وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استني اندیشتي زیاتی شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پایته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ترسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوی اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشتې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دی دا پلان کې او دی واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دی ته دی د هیومنیټیرین لینس سره دی وکتل شي. او موږ پاکستان ته هم وایو، افغانستان ته هم چې دی د کینی او په دې خبرو کې چې دی د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړی چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري ونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې در هغې وروسته به په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته موږ د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی او موږ تبر کې حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره موږ لپاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا موږ داسې څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند دی، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکرې ترې کوي. دا زمونږ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل کړي.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا ویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیانی کیږي.
کلا دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه خل لرو، نه بد لرو. د مونږ بچی هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه، مونږ له دوی سره څه.
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی. نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
اوزه افغاني کمیونټي کې واده کړی دلته داسې پدا کسان کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي حکومت کوم کسان باسي ټیم یې ډېر کم راکړی دی په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي گنه تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړې چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین پوځ ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیلي د اسما سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکو او دولتي چارواکو خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد پوځي فشار زیاتېدا او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وزندوي او د نوري خاوري د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنه پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وجدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نور سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یو امیندوار مېرمن هم شامل ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د بریټ پخ برګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوسټي بریټ وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د 1000 کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو ارخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسي سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د ډیر شوزو لپاره د اوربان وړاندیز د روسي له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خند سره مخامخ شوی دی. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپای اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 18مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه خبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان د ازادۍ سرغړونه بللې ده. د یو شمیر ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل ایکس پانه دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبه په ورځ د مارچ په 9مه ازادي راډیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه وازي د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنۍ د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما درسنۍ ولټول وملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندی او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولی. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورورو دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبري اعلان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی، هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نو خبريال چې ته په زړه خلاص کمران شیرار استای تیرا وبوستی هغه ګور ته شوی دی وکړ چې واخ ست واخ ست څه دی وکړ شو جو اخلي سو کې دا جنجور نه سخت دی شي.
د افغانستان خبر اعلان مرکز لدی وړاندې د پنځبه په ورځ د حمل میاستي په ومه دی وی خبر پانه په خبرولو ویلی و چې په بدخشان، بغلان او نیمروز او هغو ولایتونو شمه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پکې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خبرېدو بندیزونه لګیدلی لس ولایتونو ترسي کی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 10مه نافذ شو، په 10مه ماده کې د رسنیو لوري د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خبرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبريالانو آر اس اف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوې نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکو وایي چې د طالبانو له لوري د دې نندارتون نارینه وو برخه ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه.
په هرات کې د اختر په مناسبت د جوړ شوې نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکو وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه وو برخه ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنۍ او تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 28مه اتمه وروسته ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخه توکي وپیری چیرې چې نارینه دکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو نارینه برخه بیلابېلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پوری هم وایي چې ان هغه خزی چې د خپل نارینه سره یو ځای راغلی وي اجازه ورنکړل شو او د کار د خلکو ترمن لوی ناخوخی را منځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې لدی وضعیت ناراض دي. که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نشي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وی موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینهو په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار د نندارتون د روان کال د مارچ په 28مه په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي د غلطه پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضی وه.
ما یو د لاجورد سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډیره خېوي تخفیف پکې و زه ترې ډیره راضی یم.
په هرات کې د لویدی زون د کورنۍ او تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دین اندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړیو. د هرات په دین اندارتون کې د نارینه برخه ته د خزو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې درېنی مکلونو کې په افغانستان کې پر خزو پراخه محدودیتونه لګولي. د شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. د غراز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه هم امونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
اختر د خلکو خوشالي دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلک ډیر دي د هل ساتلو څوک می نشته دې مینا ستادي د سترګو او سترګو شروي کدا چړو سکولار وی درو شما دزوان ژوند متریگا مات یو خلی تیاره بویلی دینا دلال پتا درک نشتا بس دې پندو کې دغم دمور پس زما چل دیر آلا ہیر کھڑو مین دیر شچ خیری در تکوینا زمات رزرا او زڑا کل سبری گی دخوا پیرو دنس لیار لے و لے کڑما چی دیار غمز غم لے نشی دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا خلق دا گل غوٹے تشفیکڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا पचा प्रतिकली किशना माटी टूर तले मकड़ा जमा सर न टिटे दो शायद चे पौल पत के हम अफगान पति के दम शायद चे पौल पत के हम अफगान पति के दम
افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې استلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د خپل ازادۍ دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډېره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډېرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادۍ دوه لپاره اقدام وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای و سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی کرزی د شنبې په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. زرګونو کسانو پرون شنبې یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپه کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخوی کوي یا تندخوی کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخوی کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درمنه اوریدونکو دینی عالمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشه یي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغه نشئی تو کې دانه استفاده کوي، نو هغه کلم مانه دي کتلی چې هغه دي چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز دي جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګنه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي. اکثره هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړي کی خدا زحال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سرې یا سپین سرې مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي، او همدارنګ په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغه چې روزه نیول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي، د هغه اغیزه په نورو باندې پریوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله ناکله د تاسو هم د اوسیله تنګیږي د ځان پاک لره توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشئی توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلې ما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعات فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه دسی دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور ته هر وزما بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار لري روحي لحاظ. او دلته ځوانان د هغه سینې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې خپل عمل ونه خي، معمولی خبر ته اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیاتی صرف یوازینه دلیل زده بوله.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي، اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دوی. لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقې ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شي. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابرې. هغوی خو بس هم په باندې اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل ستري لیدل حال ده، هغوی کوشش کوي خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغوی غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سیګریټي او هر بل نشي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خوشې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشته ده، خو د خیر میاشته، نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې، په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم مینټالیټي د شاغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل
سره یو بل بل قسم مشکل دي خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې داونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکل سره مخ دي په واقع چې دوی مسولیت لري نسبت جامع ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دي حوصله مندي نه وکړي او ځکه دا یو مسولیت ده هغه سپارښتنه ده پنځه کسه مثال ک پنځه کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لاس کسه کې ځکه ستاسو جانب مقابل ده نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په خاطر توګه سره ترسره کړي زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا هم راځو هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي ځکه روژه دا اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دی اوس نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شیال ته دسې یو څه وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولدي په خاص سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکي غل ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وزي نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلام لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستاسو دومره خیال ده ساتي په غوسه پتا باندې دا کوي جامه هم دسه درو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجه کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتونو مخ ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي او وجم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزینه بغیر هغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شانتي او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روزه نیسی نو عموما بیا د روزې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نامختانو د دوی سره خبرې نکېږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي اعلان ک تاسو سره جنگونی کې هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزبانی بازار تتلل اوم دی سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلان جوړ شو اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاش کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یاد ول چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کړه دای روزنی سينو بد چلن کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روزې په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روزې په میاش کې او سوق د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روزې په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سی یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالي په ټولنه کې نو د روزې په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزې بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپله هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتی کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښه یې چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته است یو میاشته چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته ژوند کیږي او د هغه ټول ګناوي بخل کیږي. نو په دغه میاشت کې کورونه وسی که خویندې وسی نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډیر د حوصلې نه ډیر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نور ته ورسو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نور ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارون پروژه ماتی کی بدو کی کومک وکي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی، دوی هر خپل د سپینګيري پلار یا سپینسري مور یا خويندې یا نور کسان چې په کور کې وسیږي باید هغه سره بالکل یو ډیر عالی چلند د نور میاشت نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داس یو فضا په کور کې رامنځته کی چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو
بالی هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا د روژې په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي، دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چا نه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو دا و دی دیونه ده تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا مشم لا خندل دز و سرا پما مرازا تا سر لا نشتا دے پیغام د خوشال زمن تا سر لا نشتا دے پیغام د خوشال زمن شپد لازمن گ بے سہارا پما مرازا شپد لازمن گ بے سہارا پما مرازا زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا چ گریوان رتا وحشت تر پتار کڑے دے گور چ آواز میں چھا پنجر کی اسار کڑے دے گور چ مستر گو کے د اوخ کو پزے ونی دی ونی چ پابند لا نغمے زما د منی دی گور چ سینے تم نقش وی سنگ نو نا دی ونی چ پرات ملا سخ کو کی زنجیر نا دی گور چ پور کی د حالات میں شعور سوزی بن چ ہر فکر میں د ظلم پ تنور سوزی اے زما د حال نہ